افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د سعودي عربستان پاچا د ایران د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی د غوښتنه په هغې ویډیوي وینا کې وکړه چې له مخکې ثبت شوي وه او پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه. غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک هیواد په توګه هدف ته په رسیدو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی وویل افغان دولت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره سختې پریکړې کړي او په دې برخه کې ژمنه ترحم او میړانه ښکاره کړې، خو دا به کافي نه وي. غنی زیاته کړه د دې لپاره چې یوه تلپاتې سوله ترلاسه شي، دا هیواد باید د هغې ترهګرۍ جړلې وباسي چې سیمه یې ورانه کړې ده. افغان ولسمشر دغه راز وویل سوله د افغانستان لپاره یو عاجل او مهم لومړیتوب دی او هغه خبرې چې د روانې میلادي میاشتې په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي د افغانانو عاجل لومړیتوب یوه اوربند ته رسیدل دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال دا څرګندونې پرون وکړې او ویویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي، دې ته د نړیوالو ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږې کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 کال په مارچ کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وو. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره USA د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په هر کې لاسلیک شول. دوی لمریزې دي، یوه په کابل او بله په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی ده چې له 1.5 نه تر 2 باندې 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاوټ برېښنا به تولید کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 5 بجې پیل شي.
له خیره سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیره سره پیل کیږي 5 بجې. طوفان علی رود او د عباسی سپی ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوه جامع حل او لاسته د ډلې ایزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریسته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 2 ورځې ته په یوه ثبت شوي ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغې اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. دوه پولیس پرون د امریکا د کنتاکی ایالت په لویزویل ښار کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په ډزو ټپیان شول چې د پولیسو په ډزو د یوې وژل شوې افریقایي ول اصل امریکایي تورنو درې سپین پوست پولیسو ته د برات ورکولو په وړاندې شوې وې. د پولیسو مشر د دغو پولیسو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی بللی او ویلي دي چې مشکوک کس نیول شوی دی. پرون د ورځې په پیل کې قضایي هیئت د لوزویلې له درېو پولیسو یوې تورن کړل، خو پر هغه دا تور ونه لګول شو چې ګواکې په مارچ میاشت کې د بریونا ټایلر پر کور د چپې وهلو پر مهال د هغې د وژلو لپاره ډزې کړې وې. د قضایي هیئت د فیصلې له مخې د دوو نورو سپین پوستو پولیسو له ځواک څخه کار اخیستل ماجه وبلل شول او دواړو ته برات ورکړل شو. شپږویشت کلنه ټایلر هغه مهال په خپل کور کې په ډزو ووژل شو چې پولیسو ته امر شوی و اپارتمان ته ننوځي او هغه تلاشي کړي. پولیسو وروسته تر دې پر ټایلر ډزې وکړې چې ملګري هلي کې پر پولیسو ډزې وکړې. د پولیسو لخوا د ټایلر او نورو افریقایي ول اصل امریکایانو وژنو په امریکا کې له څو میاشتو راهیسې هغه مظاهرې راپارولې چې ګډونوالې په پولیسو کې د اصلاحاتو او د نژادي عدالت غوښتنه کوي. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامي جاسوسۍ تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه سوفیا کې د روسیې سفارت ویلي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغان ولسمشر اشرف غني د تیر ورځې د ورستریو څرګندونو له حاله خبر شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یې ویناله والی غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا او بالا عمل ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. غنی د غراز وویل کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا اوبه ورک نه شي، اغیزې به نورې هم پسې پراخې شي. نور تفصیل احمد شي براوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي، ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله شایي تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل:
افیشلی Our total deaths are 1,446.
رسمی شمیرنې له مخې زموږ تلفات 1,346 دي او غیر رسمي شایي 1,900 وي. ولسمشر غني اندېښنه وښوده که چېرته د کورونا ویروس مثبتې پېښې په ژمي کې ادامه پیدا کړي، ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا ویروس خپرېدل یوه ناڅاپي پېښه وه چې له بده مرغه یې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوستا غوښتد چې د ناروغي قوت په دژمي پترس کې پاتې شي کنه شي. هغه زی سخت دی ځکه چې موږ سشکل د 3.5% اقتصادي ودی اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شي. بیو په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیشه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روغتون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمې د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي، علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغۍ باندې خلک وخته کیږي، دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغۍ لکه انفلونزا او تنفسي ناروغۍ هم د موږ وګړو د دې خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د شون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی، هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې
درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ. چوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوی دي او ټول تلفات تقریبا 9,80,000 ته رسیدي.
دی یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام ورده. په دې پروګرام کې نن بیا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د پل شو خبرو موضوع څیړو. د دواړو لورو ملکچی پلاوی البته د تماس ډلې تر اوسه د خبرو پر کړنلارې کار کوي او دغه کړنلاره هم نه ده نهایي شوې. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل سوله د افغانستان لپاره یو عاجل او مهم لومړیتوب دی، او په هغو خبرو کې چې په قطر کې امپیل شوي دي د افغانانو عاجل لومړیتوب هم یو اوربند ته رسیدل دي. دا هغه موضوع ده چې نن په دې خبرونه کې څیرو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، پوښتنه لرئ له میلمنو یې مطرح کړئ، او هم خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونې د تاسو لپاره یو فرصت دی. د ازادي راډیو نورو خبرونې هم په چپ ژوندۍ بڼه خبريږي، په کې د افغانستان د مهم موضوعاتو په اړه خبرې کوو. یو هم د مایکروفون ستاسو خبرونه ده چې هر چهارشنبه خبريږي. د سولې خبرو سره پرون د رسنیو یو شمیر مسؤلانو هم شکایت وکړ چې حکومت په قدر کې د سولې خبرو د خبري پوښښ په برخه کې له رسنیو سره سمه همکاري نه ده کړې. یو شمیر استازو وویل افغانان په قطر کې د روانو خبرو په اړه بشپړ معلومات نه لري، او دا په یو ډول د رسنیو سانسور دی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ له تیرو دیار لسو ورځو راهیسې په قطر کې خبرې پیل شوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تر اوسه پورې د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې، او له هغې وروسته به بیا پر اجنډا دواړو خواوې خبرې کوي. د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. اسدالله الدین د یو شمیر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په سولې کې د چین د وانډې په اړه یو مطلب خبر کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2020 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي، یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چین هم طالبان وروغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویرې لري چې د غور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نه کړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان له قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی، او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو، او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلی قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
د سندرو